په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسې ازادي راډیو اوري. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې تر دوه ورځنیو خبرو وروسته پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې عالي شوراوې له مخکې شرطونه یې ښوول د سولې مستقیمې خبرې زیانمنوي. په دې خپرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان ولسمشر په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې ټپیانو سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل د ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون اوړم ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازیو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې ټپیانو سره ولیدل. جمهور ریاست خبر پاڼه ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د قومي مشر ملک عثمان او په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې د ټپیانو د پوښتنې په هدف سردار محمد داود خان روغتون ته ورغی. جمهور رئیس مسؤلینو او معالجو ډاکټرانو ته لارښوونه کړې چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې دې خپلې هڅې نه درېږوي. ملک عثمان او په یو شمېر نور قومي مشران تېره اونۍ د زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په مېلمستون د انتحاري حملې په ترڅ کې ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنګلادیش کې د 19 کلنو د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبې په ورځ له ایرلند سره تمریناتي لوبه وکړه، او ایرلند لوبډله یې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلنو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنجشنبې په ورځ په پام کې ده. د افغانستان د 19 کلنو د ټیم دوه نورې لوبې به له سریلانکا او کاناډا سره وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. ښاغلی نواز شریف چې د پاچا خان پر پوهنتون له وسلوال برید څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې وویل د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وشي، خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. د افراطي ډلو پر ضد د عمل ملي پلان په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له هغه برید وروسته پیل شو چې 150 کسان چې ډېری یې زده کوونکي ماشومان ووژل شول. په دې پلان کې د پوځي محکمو د صلاحیتونو زیاتول او له 6 کلن ځنډ وروسته د اعدام د حکم بیا جاري کول شامل و. د دې پلان عملي نتیجه دا وه چې په 2008 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له جوړېدو وروسته تېر کال د وسلوالو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې دواړه به په خپلو قلمرونو کې د مقابل لوري وسلوالو مخالفینو ته د حملو اجازه نه ورکوي، خو د زیاته کړه چې په افغانستان کې ځینې عناصر شته چې په پاکستان کې حملې کوي. پاکستاني چارواکو مخکې هم ویلي وو چې د تیرې چهارشنبې ورځې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، او د دې برید په تړاو 15 تنه پاکستانیان هم ونیول. اسلامی دولت ډلې یا داعش یو ویډیو خپره کړې. ظاهرا هغه 9 تنه وسلوال پکې ښودل کیږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. دغه ویډیو چې په انټرنیټ خپره شوي، دغه 9 کسان پکې د برتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړیو هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې برخلاف پوځي عملیات پر مخ دی. ظاهرا هغه سخت دریځي وسله وال چې په ویډیو کې ښکاري، څلور یې د بلجیم او درې د فرانسې اتباع د غراز دوی عراقیان دي. دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤول بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه شوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکې خبرې شوې دي. تر شدید طوفان او درنې واورې وروسته د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو لګیدلی بندیز په لرې کېدو دی. د نیویارک پلونه او تونلونه د یک شنبې په ورځ بیرته پرانیستل شول. د عمومي ترانسپورت سیستم فعالیت هم په تدریجي ډول په پیلېدو دی، خو هوایي سفرونه لا هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. نن به هم په واشنگټن ډي سي کې د حکومت فدرالي ادارې تړلې وي او د کانګرس د استازیو جرګې د قوانینو او لایحو لپاره رایې اچونه تر را روانې دوشنبې پورې ځنډېدلې ده. د درنو واورو ورېدو له کبله د امریکا په یولسو ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې بیړنی حالات اعلان شوی و. په واشنگټن ډي سي کې د کورنۍ امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلارد پرون خبریالانو ته وویل چې د دوی عملیات ښایي ډېره موده دوام وکړي.
د دوه فوټه واوره توګل آسان کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلیر شیاک شپږ د ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو.
د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان اغېزمن شوي او په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا 2000 الوتنې لاغوه شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د روسي موافقې لکبله ل ایران نړیوال بندیزونه لري شول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی با په روم کې د ایتالیا ل ولسمشر سرجیو ماتیو رینسی سره وګوري. دغه راز به د 13 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دای به پاریس ته هم سفر ولري او له ولسمشر فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایراني چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي. د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې له مخې 9 ورځې مخکې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 2 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کوي چې د سولې عالی شورا وی له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیم خبري ځان منوي.
قبلی شرایط که دی طالبانو دوستانی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی یا دی مستقیم مذاکرات قرآن بندی خندون رمانسته کدی.
پا خوست که قومی مشرانو او جهادی شخصیتونو دی سولی پو باپ غنده وکده.
د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پریږدي، د سولې له بهیر سره یوځای شي.
په فرا ولایت کې په نشو اخته کسان له دولت غواړي. امریکا کې درنو واورې د درنو واورې اورېدو ټولې چارې ټکنۍ کړې.
94% ژوند په ټپه درېدلی و. میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند و. مطلب دغه ادارونه کول د ملګرو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خرابه دي.
د کابل چاپ رسوانو ته هم کتنه کو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړیا چار. روسه تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوحه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې له مخکې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولی سي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي ک افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کیږي، نو دا به سولې تر رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او ورم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډې چې موجودې دي، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث دي. او زه باور لرم چې که چېرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسایل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه و نږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
مومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیمي خبرې زیانمنوي. د وسلوالو طالبانو استازو او ځینې سیاسي شخصیتونو پرون او ورم ورځ په قطر کې د سولې پر مسله خبرې وکړې. افغان حکومت ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی کوم استازي برخه نه درلوده. بلخوا په خوست کې ځینې پخواني جهادي قوماندانان او قومي مشران د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ته زیاته ونډه ورکړي. هغوی زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا زیاته شوې او په دې پوسیوي چې جګړه د افغان کشالۍ د حل لار نه ده. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو استازو په ګډون د یو شمېر افغاني شخصیتونو او ټولنو لخوا د سولې پر مسایلو خبرې شوي او ګډونوالې د نورو خبرو اترو لپاره پایلې هیله بښونکي بولي، خو بل لوري ته په خوست کې یو شمېر جهادي قوماندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې له جنګ د لاس واخلي او د افغانستان د آبادۍ لپاره دي د سولې لاره خپل کړي. پخوانی جهادي قمندان ګل قاسم جهادي وایي چې افغان دولت باید تر ډیره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قمندانان شریک کړي.
شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قمندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخ باید ته په لاس کې ورکړي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا رئیس مولوی سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره دی یو ځای شي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅو نه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو. ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي د سولې بهیر بهیر سره یو ځای شي.
د خوست ولایت شورا په خوانی مشر سید کریم خان خاکسار وای د سولې خبرې هغه مهال ګټورې او اغیزمنې تمامیږي چې په دې پروسه کې به طرف شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
پای دولت ملي والی حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړی شي چې په دې نه په دولت سره تړاو ولري نه په طالبانو سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي هغه ته د عالمان دي که قومي مشران دي که جهادي کمانډران دي هغه ته اختیار ورکړی شي.
قومي مشر رمضان کوچی وای چې د افغانستان د نور قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. داسې سوله چې په هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
خاصتا د خوست خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې هغه کې موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخی ګټه او فرهنګي ګټه دا ټولې کې ساتلی.
د قطر په پایتخت د دوحه په دوه ورځې نه ناسته کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستې وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې 2000 غونډې کړي او تمه ده چې د دلوې په 14مه درېیمه ورته غونډه هم جوړه شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولنتیاري وکړه د رسولار سره د روغبار سره زیجنات کوم سره تللې جنات چې د ورته راوتلې ده مستنه کوم کړه چې زیجنات ده.
له دې سربیره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زو ده قاتل لپاره کیږي د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل شي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
د انساني قاچاق په اړه دغه تحقیقي راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه اورېدلی سي. په افغانستان کې د سهار 10:00 تحقیقي کیدونکي دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې او په ځانګړې توګه د پګواش په غونډه کې د طالبانو د شرطونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالبانو تکراري شرطونه د سولې هیلې مړاوې کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تورلې څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل او د طالب زندانیانو خوشي کول د دوی عمده شرطونه دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي ښه به دا وي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو مطرح شوي شرطونو څخه شاته شي. کابل پوس ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا د ویان له قوله لیکلي د سولې په اړه د طالبانو له شرطونو سره ستونزه نه لري. ورځپاڼې د شهزاده شاهد له خولې لیکلي که د دوی د بندیانو خوشي کېدلو او تورلې څخه د نومونو ویستلو سره سوله راځي افغان حکومت مخالفت نه کوي. ښاغلي شاهد ورځپاڼې ته ویلي هغه ستونزې چې بهرنیانو پورې تړلې دي باید له هغوی او په ځانګړي ډول له امریکایانو سره وڅېړل شي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله د افغانانو یو اړتیا ده خو په دې لاره کې باید شرطونه کې نه ښودل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت او طالبان باید د سولې په اړه له هر ډول وړاندیزونو تیر او مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي سو د افغانستان له خاورې د جګړې بدمرغه ټغر ټول شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د سولې لپاره باید له پیاوړي دریځ څخه خبرې وشي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې په بدل کې باید هیڅ داسې کوم امتیاز چاته ورنه کړل شي چې هغه د ملي ګټو پر خلاف وي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې د سولې په غونډو کې د هیواد اساسي قانون بهترین معیار دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په اړه د افغان حکومت دری څرګند او روښانه دی. د لیکوال په باور د سولې په اړه له اساسي قانون پرته معیار نشته ځکه په دې قانون کې د هیواد د ټولو اتباعو حقونه خوندي شوي او هیڅ ډول معامله به ورباندې ونه شي. د انیس د سرمقالې لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې طالبان باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ځان ته خپل مسیر تعین کړي سو له افغانستان او سیمې څخه بدبختۍ ورکه شي.
د فرا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا په نسبت د روږد کسانو شمیر 10% زیات سوی دی. په دې ولایت کې د روږد کسانو د درملنې یو 115 بستریز روغتون فعال دی خو چارواکي وایي دغه روغتون نسي کولی ټول روږد کسان تداوي کړي. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د روږد او معتادو کسانو شمیر زیاتوالی په دغه ولایت کې د خلکو او چارواکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د فراه ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دوی سرشمېرو له مخې په دغه ولایت کې کابو 10,000 معتادین شتون لري چې د تېر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د فراه ولایت عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي چې دوی په فراه ولایت کې د داوی لپاره هم بشپړ امکانات نه لري. د ده په خبره په دغه ولایت کې یوازې 1015 بستریز روغتون د معتادین د داوی لپاره شتون لري او دوی نشي کولای چې ټول معتادین تداوي کړي. دا غوښ میروله مخیش د کراسي مو څخه نیول شوی په فراه ولایت کې کابو 10,000 معتادین شتون لري او په دغه ولایت کې موږ 115 بستریز د معتادین تداوی لپاره روغتون لرو او دا په هیڅ ډول کافي نه دی او د هغه سنجشنو پر بنسټ چې موږ کړي په دې ظرفیت تداوی سره موږ کولای شو چې په 15 یا 10 کاله کې دغه اوسنی معتادین تداوی کړو. د بلې خوا په مخدراتو کروردي کسان خپل د کار څخه پښیمانه دي او دولت څخه غواړي چې دوی ته د داوی لپاره زمینه برابره کړي. د فراه په مرکز کې د قلعه فریدون په تاریخي کلا کې چې اوس د معتادینو بانډار ځای جوړ شوی د څو تنو سره مې خبرې وکړې. تېر کال په فراه ولایت کابو 6,000 معتادینو شتون درلود، اما دغه رقم اوس 10,000 ته رسېدلی دی. په فراه ولایت کې د روږد او معتادو کسانو زیاتوالی اصلي لاملونه د کوکنارو کرل، ایران ته د ځوانانو تګ او بیکاري بلل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدس له زابله په خپل پیغام کې لیکلي، افغانستان ته د سولې راتګ هغه وخت یقیني کیږي چې پر پاکستان فشار راوستل شي. حکمت الله له کندهار لیکلي، پاکستان چې د سولې غیر رسمي خبرو ته زمینه برابروي ولې د رسمي خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. احسان الله بارک بیا لیکلي چې د سولې د خبرو په نامه پاکستان د نړیوالو او افغانستان وخت ضایع کوي، ځکه پاکستان غواړي وسلوال طالبان د جګړې موسم ته آماده کړي. عتیق الله له غزنی لیکلي چې په دې ولایت کې داعش وسلوال ډلې فعالیت پیل کړی، په کار ده د دغو سخدریزو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات وشي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه ګهیز منګل لیکلي، د څمکنیو او جاني خیلو ولسوالیو ترمنځ غځېدلی سړک دې پوخ شي. دلته امنیتي ستونزې هم نشته، نو پکار ده چې د دې سړک د جوړولو تړون عملي شي. له هلمند دا دلسوز لیکلي دا چې په دې ورځو کې په هلمند کې د جبار قهرمان په امر پوځي عملیات پیلیږي، نو باید دغه ولایت ته جنګي الوتکې هم واستول شي. عبدالله خوږیاڼي لیکلي، زیات هیوادونه شته چې ګڼ شرکتونه لري خو د ځوانانو کاري قوه نه لري. په افغانستان کې ځوانان شته خو شرکتونه نه شته چې کارونه پکې وکړي. ده غوښتنه کړې چې افغان ځوانان باید په کارونو وګمارل شي.
دا وستا سوزینی پیغامونه په واشنگتن ډی سی او شاوخوا سیمو کې درنې واورې او سیلۍ د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې چارې وځنډولې. د امریکا د ختیځ ساحل په ایالتونو کې سخت طوفان د ژوند چارې په ټپه درولې دي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړه چې د درنو واورو او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل به د را روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې وځنډیږي. سکال د ساړه ژمي او د درنو واورو د ورښت له کبله د امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې په ټاپه درېدلې دي. د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل سبا او بل سبا پلان کړي وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتي پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډی سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلورمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په نیویارک کې وړمه ورځ بیړنی حالت اعلان شو. نیویارک د امریکا یو لسم ایالت دی چې بیړنی حالت پکې اعلانیږي. په دې ایالت کې له بیړنیو حالاتو پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او ترانسپورتي سیستم او پلونه بندي. په واشنگتن ډي سي کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډرت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي.
2 feet of snow is a lot to move and that's what we're taking on right now.
د 2 فټه واوري توګل اسانه کار نه دی. دا کار مو هم دا اوس پیل کړی. موږ به راتلونکو لک تر لګه څلور وشتو یا شپږ در شو ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابله په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو
اوسو.
د سیلی چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 13 کسان وژلې دي. ویل کېږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اوړ مورځ نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې خو واشنگټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگټن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی.
امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې درنې واورې او طوفاني هوا استراري حالات ایجاد کړي او ګڼ خدمات یې ټکنې کړي دي. تر اوسه په دې لړ کې د څه باندې 15 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی دی. په دې اړه مې نن د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو له خبریال جعفر هان نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د تلفاتو په اړه دقیق ارقام لا هم نشته، خو ویل کېږي چې په بېلابېلو سیمو کې 15 تنه مړه شوي دي. ځینې د ترافیکي پیښو له کبله چې په سړکونو کې ګاډو ټکر کړی دی، دوی مړه شوي دي. ځینې نور په انفرادي ډول بېلابېلو سیمو کې وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ځینې غوجلونه نړېدلي دي او څاروي هم مړه شوي دي. تاسو هم خبر یاست، نن د امریکا په وخت یکشنبه په سهار واوره درېدلې ده، بنده شوې ده. خو د امریکا د هوا پېژندنې ملي ادارې خلکو ته اعلان کړی دی چې له کورونو نه ونه وځي، ځکه له واورې وروسته ډېر سخت طوفان الوتلی و چې ویل کېده چې په ساعت کې 80 میل سرعت. لا هم تاسو سره غږیږم، شاوخوا 2 بجې د ماښام د امریکا په وخت باد لګېږي. البته په ګڼ مېشتو سیمو کې خو د باد سرعت کم ښودل کېږي، خو چې خلک له ښارونو د باندې ووځي نو تاسو به اندازه ولګي چې دا باد څومره تیز دی. د واورو د پیدېدو سره سم چې د ښاروالۍ مامورین، حکومتي مامورین لګیا دي اخته دي سړکونه پاکوي او خلکو ته همدغه سپارښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې پاتې شي. یو تازه خبر دا دی چې د ډي سي ښاروالۍ اعلان کړی، البته د واشنگټن ډي سي ښاروالۍ، چې دوشنبه به په واشنگټن ډي سي کې حکومتي ادارې تړلي وي، ځکه چې په لارو او سړکونو کې ډېرې واورې پرتې دي او دا ورځې وخت غواړي چې دوی دا سړکونه پاک کړي. که پاکې نه کړي نو ګاډي به وښویږي او ترافیکي پیښې به وشي چې خلکو ته ځان وبانو.
بلې، د ګڼو هوایي ډګرونو الوتنې هم لغوه شوي دي. څه وضعیت یې رامنځته کړی دی؟ ځکه چې په زرهاو حتی په لکهاوو مسافر شي چې په دغه میدانونو کې بند پاتې وي او یا به هم په هوټلونو کې وي او خدمات هم ډېر محدود دي، ترانسپورتي سیستم اغېزمن شوی دی. څه وضعیت یې رامنځته کړی دی د واورې ورېدلو؟
تقریبا داسې ویلی شم چې په امریکا کې شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی او یا د ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې. په دې معنی چې میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند وو، ځای ځای په دې ولاړو، حکومت همدغه ادارو نه کول د سیمه ییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونو نه مه راوځئ چې حالات خراب دي. او همدغه راسې تاسو ویل زرګونه هوایي الوتنې ځنډېدلې وې. هم په دغه لړ کې د امریکا د دفاع وزیر کارتر الوتنه هم هغه غوښتل چې د سویس نه په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د تللی او چلته برخه واخلي، خو بېرته چې راته هوا خرابه وه او دې ته اجازه ورنه کړل شوه. د دې الوتکې ته چې په مریلینډ کې ښکته شي، هغه ته وویل شو چې بېرته فلوریداته ولاړ شي. نو هغوی هلته ولاړل. دې کې شک نشته چې د خلکو ژوند یو څه ټکنی کړی او ګډوډ کړی دی، ځکه چې په دوه درې ورځو کې چې کوم خلکو کوم پلانونه کړي وو چې ځینو دوستانو لیدو ته به ځي، ځینو رسمي کارونو ته به ځي، نورو ایالتونو ته به ځي، نو دې دا ټول پلانونه بدل شول، سفرونه لغوه شول. حتی نیویارک ته غځېدلې لارې هم وتړل شوې. د نیویارک ښاروال د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هېڅ یو ګاډی باید په سړک کې ونه ګرځېږي، بلکې د ګاډي په تګ راتګ بندیز ولګوو. همدغه راز د ښار نه د باندې په لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته اعلان وکړ چې د قانون خلاف کار به وي که تاسو په ګاډو کې وګرځېږئ. تاسو پوهېږئ دا وطنونه ډېر پرمختللي دي، نو هر کار چې کېږي دوی مخکې له مخکې ورته پلان دغه واورې له ورېدو یوه میاشت وړاندې په مطبوعاتو کې په پرله پسې ډول د هر ایالت والي ښاروال اعلانونه کول خلکو ته چې دغسې یوه واوره روانه ده، نو خلکو وار له مخې ورته چمتووالی نیولي وو. دوی غذایی مواد اخیستی و د واورو پاکولو وسایل اخیستی و کمپلې اخیستې وې. د لوی مغازو ته به چې تاسو تللی نو حیران به پاتې وې، خلک چې قطار به ولاړو مواد به یې اخیستل او دوی پوهېدل که چې کوم حالت پېښېږي چې د دوه درې او څلور ورځو پورې موږ په کور کې پاتې کېږو، باید بسیا واوسېږو چې وپایېږو.
د هوا پوهنې اداره څه وایي چې دغه د درنې واورې ورېدل به دوام کوي که به درېږي او که به وقفه پکې راځي؟
د هوا پوهنې ادارې وړاندې ویلو چې دا به د شپږ دېرش ساعتونو لپاره همدغه واوره وي، چې هماغسې وشول. د جمعې په ماسپښین په یوه بجه واوره پیل شوه او د یکشنبې سهار په شپږ بجو پای ته ورسېدله. نو د اوس لپاره د داسې کومې بلې واورې درنې واورې وړاندوینه نه ده شوې او داسې ښکاري چې که واوره هم کېږي نو هماغسې عادي واوره به کېږي چې معمولا په امریکا کې کېږي. خو دا ویل کېږي دغه واوره چې وشوه، دا ویل کېږي چې د نولس سوه یو نویم کال را په دېخوا د خپل ډول تر ټولو زیاته واوره وه. تقریبا په دې سیمو کې نوي سانتي متره واوره شوې وه. په نیویارک کې تقریبا تیس انچه شوې وه، په واشنگټن ډي سي کې شپږ انچه شوې وه، چې دا په تېرو لسیزو کې تر ټولو زیاته واوره وه.
د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې د امریکا په ختیځو برخو کې د درنې واورې اورېدو او طوفاني هوا له کبله پر اوښتو زیانونو راسره خبرې کولې. لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد ښار کې د وروستۍ پیښې ټپیانو سره ولیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. تر شدید طوفان او درنې واورې وروسته د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو لګېدلی بندیز په لرې کېدو دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلوال پکې ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سئ. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 128 میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون پرون په افغانستان کې د دغه بانک د رئیس او د مالیې د وزیر ترمنځ لاسلیک سو. د مالیې وزیر وویل چې دغه مرستې به د زراعتي سیستم پر پراختیا او د نغلو د برېښنا بند پر رغولو ولګول سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د 128 میلیونو ډالرو له مرستې به 45 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 83 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص شده.
دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 128 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بله یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژې به ډیرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ښاغلي حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 50 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 120 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت باب سام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی باب سام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دی د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
بل اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات سوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 30 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر سوي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاوو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیایي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1400 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او قوي هم د افغانستان طبیعي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبیعي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبیعي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وایي چې دغه طبیعي ګیاوې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبیعي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغو بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت د طبیعي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبي طبیعي ګیاوې هنګ او شیرین بویه دي چې ډیر صادرېږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویه دي چې له افغانستان نه بهر ته صادرېږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبۍ، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادرېږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغې برخې ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ، په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روح‌الله نیکپا او محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوي، خو د امکاناتو له نشتوالي شکایت موجود دی. په پای کې هم یوه مرکه درته لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړې ده. تر پایه راسره پاتې شئ. راپشو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی، ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولی شي میډال وګټي، خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې. د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبو ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمیې د ګټلو لپاره چمتووالی لري، خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده، خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي، څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي.
پوری دغه درې میاشتې پاتې دي کسب سامیې ته، او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره. متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي. امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږ شاگردان لري، مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري، بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو.
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي، او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبه ته ورشي. د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک له بې توجهۍ شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي. د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی روح‌الله نیکپا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولی شي د اولمپیکي لوبو لپاره جواز خپل کړي. موږ تل خپله هڅه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړو. د اولمپیکي سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري، او زه هم چمتو یم څو وکولی شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم. نیک پاوی د اولمپیکي لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي، او په دې لړ کې به ځینو سیالیو کې هم برخه واخلي. روح‌الله نیکپا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه وګټل، خو بیا وروسته له اولمپیک کمیټې ګیلمن شو او یو څه وخت یې بهر تیر کړل. خو اوس بیا راغلی چې وکولی شي د 2014 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي. اخوا د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دا هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی، او خپل تمرینونه کوي چې وکولی شي په اولمپیک لوبو کې ښه وځلیږي. آسیایي اولمپیک سیالۍ په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي به له موږ سره لوبې کوي. موږ دې لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغې مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبې هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمریني کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالیو ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي، او په ورزشی ادارو کې څنګه یووالی راولي. په دې اړه الیاس صالح له ښاغلي خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ؟
لومړی مو ته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دی، تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ ټولنی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چې شته اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی، یعنی لایحه وظایف وجود نه لري، بعضا د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي، وزن به تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی، باید مونږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړو په هکله لومړی مشکل زمونږ دغه قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات انشاءالله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې مونږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته مونږ اعتبار سند ورکړو، بیا دوی انتخابات سرسره کوي او اولمپیک رسمي بنانی شي خپل ځان ته. د اولمپیک وظایف علاوه د تربیت بدني وظایف جلا دی. تربیت بدني د دولت یو اړخ دی، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه یو نهاد دی.
خیلی سب، تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړې. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي، او ستاسو پلانونه، ستاسو کارونه دی په دې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. مونږ تشکیل تحلیل تقریبا نهات یا کیسه ده د تربیت بدنی پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوی دی. مونږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو، او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو، او دلته هم پوهنتونونه شته دی. ان شاء الله د دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه مونږ کارونه ترسره کوو، او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه ان شاء الله ترینرونه او مراجعان به وغواړو. دا کار به وکړو. ان شاء الله بعضې پروګرامونه شته چې مونږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. ان شاء الله په زر تر زره د ټول تاسو ته په جریان اچو.
تاسو ویل چې د بهرني ټرینینګونه او تاسو برابرۍ، یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، دا د مشکلات بودیجه او ټرینینګ ترسره کولو لپاره، یا د مسابقاتو ترسره کول، او یا د ورزشکارانو خارج شته تلل اغل ته شرا کول، دا ټول پیسې غواړي، او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمخ سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی. د بودیجې حقیقتا ترنن ورزه ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستیال رئیس جمهور سره لیدنه وکړه، هغه دواړه د قاطع حمایت موږ ته راوخایل. ان شاء الله چې په زودی زر تر زره د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم ان شاء الله آغاز کیږي. هم د اوس تیکواندو او کاراته تیمونه امارات متحده ته ځي. مونږ د هغوی لپاره بعضې ترتیبات نیسو. دا مشکلات شته دی، اما حل کیږي. مونږ دولت حمایت لرو، او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ. مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي.
درنو اوریدونکو، پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خواگو ریدن کو سلام. وای سیاست ما خوست نلری چی دا بسیوی که دا چی سیاسون ما خوست نلری اکوا دوار سیوی هر چو چیوی وی با خورختی خبر داده چی دو سیاسونو او سیاست مدارانو لخلقو دی جوان ما خوست رو کرده دی
خبرونه دی غولې کونه په ځوابونه بایلو چې اوریدونکو را لګلې دي او د خارو قصه به ځواب ورکوي. وقی صاحب د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راواخله؟
دغه لومړی لیک پاچا لالا را لېږلی دی او وایي چې ورځ په ورځ د شیانو نرخونه پورته ځي، په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات. ښاروالي ولې مخه نه نیسي؟
پاچا لالا، خدای دې تر ډېرو راته ژوندی لره، او داسې ورځ دې هم راشي چې هر څه ارزانه او پریمانه وي او په هېواد کې بېکاره سړی هم پیدا نه شي. د ښاروالۍ خبره دې وکړه. ښاروالۍ خواره کله دغه ته وزګارېږي چې د شیانو بیې کنټرول کړي، ښار پاکي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
اوقي صاحب، نو ته څه وایې چې ښاروالۍ ولې نه وزګارېږي؟
ښاروالۍ نور بالا کارونه لري، لکه خلکو ته د بیل المنزلونو امر ورکه، تاریخ تیر شیان ونیسه او بیرته یې په خپلو کارګرانو وویشه، د راتلونکو 50 کلونو لپاره په ښاري پلانونو کار وکړه، او دا ډول ډېر ضروري او غیر ضروري کارونه بایه په بالا وهي، د خپلو جیبونو په غم کې دي.
نو پاچا لالا ته څه مشوره ورکوي؟
پاچا لالا دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري. که یې د څه شي اخیستلو وسه درلوده وادخلي، او که یې نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کېږي.
اوقي صاحب، خو دې سړي طاقت نه کېږي، هره بې انصافي چې ویني زړه ورته خوري.
کاشکې د چارواکو غوندې بې تفاوته وای.
هغوی هم پیسې او قدرت دغسې بې تفاوته کړي دي، کنه چې دوه ورځې مفلس او بې قدرته شي، غال مغال به یې ټوله دنیا په سر ونیسي.
ته رښتیا وایې؟
دغه بل لیک چې ټیپي رالېږلی دی او لکه د پاچا لالا غوندې شکایت لري.
اول خو دا راته ووایه چې ټیټیپي نر دی که ښځه؟
اوقي صاحب، ښځه ده.
ښه، نو له چا شکایت کوي؟
هغه له موبایل نه شکایت کوي.
له موبایل نه؟
هو، له موبایل نه. هغه وایي له کومې ورځې نه یې چې خاوند دا غټ څاپېړه موبایل اخیستی دی، نو له هماغه ورځې نه یې هوا بدله شوې ده، نه یې خوړو ته پام وي او نه هم خوب ورځي. چې دا ولې؟ ټیټیپي زیاتوي چې تر دې اندازه یې سړی له کاره ایستلی چې هیڅ د خپلې کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټیټیپي څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټیټیپي وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د ما له خور سره عاشقي پیل کړې وه، ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی، او همدارنګه یې ډېر وخت د ما له مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټی ټی پی وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلومې کړي. اوقي صاحب، څه ځواب ورکوې؟
که رښتیا درته ووایم، نو ځان په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هر ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم، خو دا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي، چې په واقعیت کې به څوک وي؟ هسې نه چې ما مې له خواښې او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوقي صاحب، اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي، له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې؟ هر سړی ګمان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي، خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه، وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دسکول کې وساته، بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکړو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه تر منځ هر وخت کې لیوانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد می وی بیا به تا خبره ونه منم، همدغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کاڼي راچولی دي.
ولې ما خوراکی بیا څه کړي؟
په لوی لاس یې له کاندیدېدونه را وګرځولم. همدا دې راته ویل چې څه شی دې زده نه دي، په خبرو کولو نه پوهېږي، په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل، دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې؟ زه د اکرمي له زوی نه هم بې ژبې وم. هغه دی لکه د نر راجک شو او وی ویل چې باید ښې خبرې وکړو، له غال مغال نه څه نه جوړېږي. دغومره خو دې ما هم زه و، اوس به ټولو ویل چې سنګینه هم خبرې کولی شي.
زه سړی تو خو په نوم پسې مړ شوې، څه به کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږي خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
او ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلوونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلوونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه ماړه دی چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستونې کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده ښځې، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یو ته تیارې لیکل شوې وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو زده نه دی چې ویکي.
اوس هغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغسې خوشینوونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی چرس او تریاک وهي او دویم یې قمارباز دی. له همدې امله یې ټول زامن، لورګانې او میرمن د شپې له خوا کېنول او په ډېر ورو غږ یې ورته وویل: ګورئ، دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډېر شرم او ننګ خبره ده چې چرسي او قمارباز پکې پیدا کېږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چا ته پورته هم ونه شو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه چرس او تریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته په کور کې وهي او د باندې تلو ته حاجت نه شي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته چرس او تریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چې ور ووت نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړی ورته وویل چې دویم زوی په قمار کې د کور غالۍ پې بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یوسي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ترې اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی یې لور ته باد کتلی او اوس دی غواړي چې هم عریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زرونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200,000 افغانۍ ورکولو سره د هغه زنه او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته مېرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاوه. کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په وزرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چا ته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې مېرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
ننګیر نه
ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
له ریاکشن کې چې خالي وجه
هسته یي حکومت ذمہ وار دي کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه ملري غرو مې
کیوسه سابې سې
کې مې واشه متګبش میران
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.